ماشام شپږ بجې شپې احمد چې پر امداسه جرړو په ماشامنی خبري مجله کې مو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د پښتون غورنې غورځنګ وایي له بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه کیږي خو شیبه مخکې له ازادي راډیو خبر درلود چې دا جرګه نه ده پیل شوې د پښتون غورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د نړۍ هیڅ ځواک د جرګې مخه نشي نیولی وړاندې په خپرونه کې د دې جرګې ځای ته ورځو او جزئیات درسره شریکوو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د نجونو روان وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وباله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړې استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایووا نن د کمکو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د ارزښناکه ورځ په ډېر خفګان سره لمانځي ځکه چې واکمنو چارواکو له 1,160 ورځو څخه راپرېخوا له 12 کلو څخه د ډېر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او زیاتوي دا یوازې د میلیونونو نجونو لپاره نه بلکې د هغوی د کورنیو ټولنو او ټول افغانستان لپاره د څه باندې 3 کلونو د فرصتونو د ضایع کېدو په معنا ده د بشري حقونو ډلې په ایران کې په یو ورځ کې د لږ تر لږه 1,200 کسانو د اعدامېدو خبر ورکړ دا ساجر ورو ده فردا څنګه د راپور لمخې د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي چې لس سړی او یو ښځه د چهارشنبې پورز د کراچ په قزل حصار کې په دار وځړول شو د راپور لمخې په ادام شوې کې د افغانستان دوه تن هم شامل دي ټاکل شوې چې د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن د جرمني له سر بیاسم اولف شولتس او د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره وګوري زلنسکي به د اوکران مهم اروپایي متحدینو ته په دې سفر کې چې هدف یې د روسیې په وړاندې روانه جګړه کې له کیف سره د پوځي او مالي مرستو راجلبول دي نن په واتیکان او برلین کې له دغو مشرانو سره خبرې وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگتن تر اوسه هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د یوې پراخې جګړې مخه ونیسي او له اسرائیل څخه یې غوښتي دي چې د بیروت په مرکزي برخه کې له وروستیو بریدونو وروسته چې 22 کسان پکې ووژل شول د ملکیانو ساتنه وکړي بلینکن دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې اسرائیل په بیروت کې په بریدونو کې دوه ودانۍ په نښه کړې چې په بشپړې ډول ویجاړې شوې دا سجل ورو ما شمنی خبری مجله په منسنۍ سپد دول شپژنوی په ټول افغانستان کې اوري د پښتون خورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وای چې څوک د جرګې مخه نشینی ولې
جرګه مون نه پریږدو په خوتونه خامہ خا جرګه مون کو
د پښتین د دې شمنی سربیره تر شی بو مخکلا جرګنه و پیل شوه ولې پری خبری مجله کې د خیبر درې ته ورسو ل جزئیات مو خبرو د دې جرګې په اړه د سیاسي چارو کتون کې شینکې کړو خیل وای
دا یو نوې فکری انقلاب دی چې د دې تاثیرات په منطقه کې په هر هغه محکوم قومونه باندې به خپل تاثیرات واچوي
د یو شمیر نور مطالبه ترڅنګ به ووري چې واشنگتن هڅې پیل کړې دي چې په منځني ختیځ کې د پراخې جګړې مخه ونیسي
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري مجلې په پایل کې د پښتون غورنې د غورځنګ لژمن سره سم چې وایي په خیبر کې به په ریګي لال مسیمه کې د عدالت قومي جرګه د پښتنو را غواړي او جوړوي په ورزو سیمه ځلان یوسفزای را سره دی یوسفزای صاحب څنګه تازه حال څنګه د جرګه پیل شوه ده
ډیر مننه جرګه خو زه دا وخت د جرګې د لسیمه بهر مې ځکه چې تاسو ته پته راځي چې د موبایل فون سیګنل نشته کار نه کوي نو بیا خامخا د رابطې د لپاره موږ بهر روزو نو در مازیګر پورې خو جرګه لا نه وپیل شوی چې کله زره جرګې لسیمه
وبخښه مازیګر څو بجې مازیګر څو بجې تقریبا
مازیګر مونږ دلته کې کیږي سلور سلور نیمه بجې تر دغه وخت پورې جرګه لا نه وپیل شوی سلور نیمه بجې د پاکستان په وخت سلور
وبخښه په هغه وخت کې تاسو سوال ته وي حالات څنګه تاسو تشکر دل چې جرګه به ژر پیل شي
بل مېرمن هغه وخت کې چې کوم تنظیمات وو په هغه وخت کې د جرګې تنظیمات روان وو زبتا تاسو لپاره په هغه تنظیمات پوه کوم چې د دې جرګې یو مرکزی پندال دی چې په کومه کې به مشران کینی او پاغي کې بدی یو غټ سکرین لګی یو پاغي باندې بدی چې کومه د خبر پختونخوا له مختلفو سیمو کومه ډیټا راغونډ کړی دا چې په کوم سیمو کې سمنه خلکو ته زیان رسیدل دي سمنه خلک به درک دي سمنه خلک وجل شوی دي سونه کند دي سونه زخمیان دي هغه بدی په دغه مرکزی پندال کې خلکو ته په دغه سکرین باندې ورخای بیا د هغه مرکزی پندال نه چارج یو سلور واړو طرف ته اتیا پندالونه نور جوړیږي چې په هغه پندالونو کې به د خیبر پختونخوا د هرې ضلع یعنی د هرې ولسوالۍ یو یو پندال وي چې په هغه کې به دغه ولسوالو مشران راغوښتل شوي وي او هغوی به ناست وي او هغوی به د خپلې سیمې د ستونزو په اړه باندې په دغه ځای کې مشورې کوي جرګې به کوي او په هغې باندې به یو پرېکړه کوي د دغې تر څنګ په دغې پندالونو کې د ځینې د ژوند د مختلفو څانګو سره تړلي شوي خلک لکه کاروبار کوونکي شو خبریالان شو داسې مختلف خلک د اغیب جدا جدا ځان له پندالونه وي اغیب الته کې خپل وړې وړې جرګګې کوي په دغه اتیا پندالونو کې چې کمې وړې جرګګې کیږي د هغه ځای غستونځ چې دی هغه بټولې د مرکزی پندال ته بیا راغونډيږي دغه الته کې مرکزی مشران ناست وي او بیا به د جرګې په دریم ورځ باندې په دغه کې یو حتمی فیصله کیږي یو پریکړه کیږي خو نن د جرګې لومړی ورځ چې وا پدې کې په دې مرکزی پندال کې د خلکو ته د ټوله ډیټا چې واده سونه تفصيلات چې دا ورخول وو خو هغه له بده مرغه هغه تر مازیګر پورې د جرګلا نه و پیل شوی
یوسف صاحب دغه سکرین تاسو یادونه وکړه چې په سکرین باندې شان خلکو سره شریکوي دغه سکرین د سیټ اپ چاري چې تر کله پورې تاسو حالت وي بشپړی شوی وي
نه زه چې تر کومې پورې الته کې وم تر هغه پورې دغه چې کوم په اطرافو کې سلورو اطرافو کې چې کوم دا اتیا پندالونه لګیدل په دغه پندالونو باندې کار روان و خو مرکزی پندال چې په هغه باندې لا کار نو پیل شوی د مرکزی پندال مخې ته دیوی چې مونږ به یو سټیج هم جوړو په هغه باندې هم لا کار نو پیل شوی او د پښتون ژغورنې غورزنګ الته کې چې کوم منتظمین وو هغه دا علت بیانو چې چونکی د دې پروګرام دا چې مونږ بل لس ورځې کې دا ټول پندالونه تیارو چې لس ورځې مخکې دې تیاری شروع کړی و خو حکومت په دې باندې سو زله عملیات کړل او دا غي د وجه نه دې ته نو سم شوی چې دغه تل کې پندالونه سو پیری دی لګولې بیا ولا غي
یوسف صاحب یو بل خبر را ده چې جنو کسانو دا خبره کړې ده چې د کوم کسان چې جرګې تروانو دا نیول شوی دي مثلا د جنوبي وزیرستان په سروکی سیمه کې د پی ټی ایم په وینا د دوی دیش تنه نیول شوی دی او هغه کسانو مخه پولیسو نیولې ده چې د جرګې په خوروان وو او د کوهات د ټنل د بندیدو خبره هم شوې ده ستاسو معلومات څه دي
د کوهات ټنل بند وو د 13 ورځ وړ مروز راسي د کوهات ټنل چې هغه بند شي او نن تر اخیره چې ما کله ما سپخین یعنی 2 بجې وخت کې کله ما معلومات کو ول نو تر دغه وخت پورې د کوهات ټنل بند او د کوهات ټنل چې کله بند شي نو د خیبر پختونخوا چې کومي جنوبي ضلع دي یعنی شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان کرک د کویټه سره د بلوچستان جوب کلا سیف الله دې ټول هغه د خیبر پختونخوا د مرکزی سیمې د چکم ځکه جرګه کیږي د دې منکتی شي دا شان صرف په دانه چې په لار باندې د پښتون وړي ګرستاره شوی دي په مختلفو ضلعو کې نه مختلفو ولسوالو کې لکورونو هم سروز و راه چې کوم نه دا ګرفتاره کونو شمیر پښتون ژغورنه غرزنګ د کونو شمیر په سونو کې یادي
ځلان یوسف زای ډیر مننه ستاسو د رابطه وس هم غډوډه شوله د واتس اپ لاري ځلان یوسف زای و را سره له دوی مننه کوم په همدې موضوع کې تمکی شو د سیاسي چارو د کتونکو شینکی کړوخیل نظر می اخیسته دي دا وایي چې دا جرګه به پر سیمه اخیسته وکړي
امانګر دا یو مهمه خامی جرګه ده چې د ټولو بی عدالتۍ او یا د ظلمونو یا یو توپری چلنج چې د پاکستان حاکمیت خصوصا فوج او استخبارات او له پښتون قوم سره کړی دغه په مناسبت دایره کیږي دا چې پښتون په اصلاح غساتي خود آگاهي یا وښتیا یا تر رسیدلې ده چې نور د غزلب نس برداشت کولای او د حقوقتنې غږ په پورته کوي تر څو پر ظالم متوجه شي چې نور په دې قوم باندې ظلم زیاتای نشي کولای اې دې کار سره په امداوي چې ولوسونه بيخشي او نور استبداد یا زیاتی ته نو وای او هیڅوک نه کړی شي چې دوی د خپل شوبو اهداف لپاره خصوصا استخباراتي کړي استعمالي کړي یا ملکونه چغواړي دا مظلوم قومونه د خپل ګټو لپاره وکاروي، د غول لپاره باندې ډیر اسانه نه وي. نو دا شانتار ټولېدل په مسائل باندې خبر کېدل، مسائل باندې مسائل تحلیل کول، او په دې کې خپل ګټو تاوان لیدل، زه فکر کوم دا یو نوې فکری انقلاب دی چې د دې تاثیرات په منطقه کې په هر هغه محکوم قومونه باندې به خپل تاثیرات واچوي کوم چې په استبداد او ظلم لاندې ژوند کوي.
ل اغلی کړو خیل څخه په مننې وسم د همدې جرګې په ارتباط د خیبر پښتونخوا د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه لرو.
جلوت خان، شمالي وزیرستان، ان شاء الله د الله پاک په فضل سره موږ دا احساساتي چې دا جرګه وو کامیاب وي، د خدای په فضل سره چې دا غ خلک ما فیصله وکړو، آ فیصله د میشتو سه غونډه په خیر وي، آ فیصله د الله پاک وکړو چې بخیر وي، نه وي په کې میشتو سه خیر په کې وي، خو ان شاء الله موږ امید لري چې دا جلا چې کیما صحیح فیصله دو وکړو، هغه کې وو برای وی لارای و نوی
پلیارو څه مشکلات او
رکاوټ پلیار میشته معنا دمره مشکلات و دمره چې میشو یې غلری په کانو یو رواتلی بس پلیار کې پلیسر ته مختاوی څه گاډی ير نا غټ کړل په څټ خال کې په کې ونی والو چل یارې باند کړی و پاکا چاپا گاډه واډل یارې و نارو واتلی.
صدر مقرب خان مسعود، تحصیل سرارو، ان شاء الله د پښتانه په تاریخ شدا خبره دو چې د جرګې ډېر لوی امنیت او ډېر ترتیبی دی، او موږ امید دی چې پښتنو په یو اخلاقیږي، په یو اتفاقیږي، په دغه اتفاق باندې که خدای کړل موږ واده سه فیصله کړي د ژوند پوره چې هغه بالکل پرهمن هوي او اسلامي هوي او هر څه شرایط په شکې راوي. ګټینا ورته اوچول هغه په غریب باندې ووشتل، او داسې په هر یو غته ډېرو کوټینو خو بیا هغې باوجود تمام پښتون روغلل او دغه مندون شنن ازیر دی.
د مون عمر او مراد ساکی افریدی د خبرونیان مرکزی صدر یم، او د 11 اکتوبر د مناسبت په پروګرام روغلی یو خو موږ د خور او په د خور چې د هرې ځلې نه د پښتونخوا د جنوبی او شمالي نه روغلی میلمانو لا موږ ویلکم یو، هر کلای ورته هر کلا روشي موږ دغه خدمت کوي، او دلته چې دوه کوم خدمت کې دون کړه یا به ان شاء الله موږ په سر دی او موږ وته لوس په نومو ولولو. بس موږ سره لاس وتور دې ټیم ځای کړل چې کوم تنظیمات 15 ورځې مخکې په کورو امو نن شروع کړی دي. البته نن دومره سرجرو چې کم اس کم انسوګیس نشته، داس دوز نشته، لیار بند دل وسم شته، په 3 MPO کې کوم مشرونې موږ نیولې دي، هغه وسم چې کوم د بجلونو کې پروت دي په کور دو چې جرګه موږ سره وکي، او د جرګې ذات ورکې چې کم اس کم مشرون دې موږ رو پرېګ دي چې دا ثبته کی چې موږ دلته نټن کولو کړل، موږ دلته واتس اپ کولو کړل، موږ لیارو کې بندیزونه عمل لري کړ، موږ هغه په 3 MPO کې چې تر مشرون ګیر دي هغه موږ خلاص کړو به جرګه کامیاب وي.
په خیبر پښتونخوا کې مو د رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه د پښتنو لپاره د عدالت د قومي جرګې په ارتباط اوریدي. دغه جرګه د پښتون غورنې غورځنګ را بللې ده، البته لدوی وایي چې نور سیاسي ګوندونه هم د پاکستان لدوی سره په دې جرګه کې مرسته کوي. د پی ټی ایم یا د پښتون غورنې د غورځنګ هدف لدی جرګې څخه دا دی چې په سیمه کې سولې ټینګ شي. د سولې په ارتباط مهم خبر نن په نړۍ کې دا دی چې د 2014 کال د نوبل د سولې جایزې جاپاني سازمان نیهون هیدان کیو ته اهدا شو او ورکړل شو او ځانګړې شو. د اټومي وسلو د لمنځوړلو لپاره دغه سازمان هڅې کوي. دغه کمیټې د دغه جایزې د اعلانولو په مهال وویل چې د نوبل د سولې جایزه د هغو هڅو په خاطر ورکړل شو چې دوی لاټومي وسلو د وی پاک نړۍ لپاره هڅه کوي او غواړي چې نړۍ لاټومي وسلو پاک شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د امریکا متحده ایالاتونه وای ډیر هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د وی پراخي جګړې مخاوني سي. د لبنان پر پلازمین بیروت د اسرائیل د پراخو بریدونو په ترڅ کې واشنگتن هم دراس له اسرائیل غوښتي چې د ملکی وګړو خوندې توپ تډیر پام وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وای واشنگتن تر اوسه هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د یوې پراخې جګړې مخه ونیسي او له اسرائیل غوښتي دي چې د بیروت په مرکزی برخه کې له وروستیو بریدونو وروسته چې 22 کسان پکې ووژل شول د ملکیانو ساتنه وکړي. بلنکن دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې اسرائیل په بیروت کې په بریدونو کې دوه ودانۍ په نښه کړې وې چې بشپړې ویجاړې شوې. بلنکن په لاوس کې د ختیځې آسیا له سرمشریزې وروسته خبر اعلان ته وویل چې واشنگتن په سیمه کې د یوې پراخې جګړې د مخنیوي لپاره جدي هڅو ته دوام ورکوي او زیاته کړه چې دا ډېره مهمه ده چې اسرائیل ډاډ ترلاسه کړي چې د جګړې په مهال ملکي وګړي خوندي دي. د آزادې اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د لبنان یو شمېر سرچینو ویلي چې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه د حزب الله یو جګ پوړی غړی په نښه شوی دی. دا له تېرې میاشتې راهیسې لکله چې اسرائیل د لبنان پر جنوبي برخې د ایران له ملاتړه برخمنې د حزب الله ډلې په وړاندې بریدونه پیل کړي. په بیروت کې دریم لوی برید دی. پر لبنان د اسرائیل د بریدونو له تېزېدو سره په سیمه کې د یوې بشپړې جګړې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا متحده ایالات حزب الله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې بیا د دې ډلې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله همدارنګ د لبنان په پارلمان کې څوکۍ لري. د دې هیواد د جنوب ډېره برخه هم په کنټرول کې ده. پر بیروت له دغو بریدونو وروسته د حزب الله اړوند المنار ټلویزیون وویل چې په برید کې د حزب الله د امنیتي لوړ پوړي چارواکي وفیق صفا د وژلو هڅه شوې وه چې ناکامه شوه. د دې ټلویزیون د راپور له مخې صفا د برید په مهال په نښه شوو ودانیو کې دننه نه و. امنیتي سرچینو وویل صفا د حزب الله د اړیکو او همغږۍ د څانګې مشري کوي چې د لبنان له امنیتي ادارو سره کار کوي. پاین هالك حزب الله پرون پنځم په اسرائیل خپل توغندوی بریدونه ته دوام ورکړ او د اسرائیل دفاعي ځواک وویل چې د اسرائیل پر لور الوزول شوی څو بي پيلوټ الوتکې راغورځولې دي. په همدې حال کې د لبنان په جنوب کې د ایراد ملګرو ملتونو 16 ساعتي ځواک پرون وویل چې یو اسرائیلي ټانک په النقره ښار کې د دوی پر مرکزي دفتر په برید کې د څارنې یو برج په نښه کړی و چې په نتیجه کې دوه سرتیري ټپیان شول. د ټپې شوو هویت نه دی څرګند. د ملګرو ملتونو 16 ساعتي ماموریت په یو بیان کې همدارنګ وویل چې اسرائیلي ځواکونو د دوی پر یوه نږدې پټ سنگر چې 16 ساعتو ځواکونو پکې پناه اخیستې وه برید وکړ چې موټرو او ارتباطي سیستم ته زیان رسولی دی. فرانسې او ایتالیا دغه برید غندلی دی. ایتالیا دفاع وزیر ګایډو انکریستو له اسرائیل غوښتي دي چې دغه برید په اړه چې د خبره هغه تیروتنه نه وه توضیحات ورکړي، او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت هم د دغه پیښې په اړه له اسرائیل څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده.
دا سجرډو مشهمنی خبری مجله په منسنی صفه 12/5 نیو په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په sajrado.com کې نیول شي. د دې خبری مجله په دې برخه کې د سپورت لټګره د پاکستان او انګلستان ترمنځ ټیسټ لوبه نن پای ته ورسیده. دا لوبه 15 ورځې مخکې پیل شوې و، نن یې 15 ده. 15 و انګلستان دغه مسابقه په وی پانی او وڅلوشت منډو وګټله. دغه ټیسټ سیالي چې د ملتان په شار کې د اکتوبر په 8 نیټه پیل شوې و، پاکستان د پچ تر ګټلو وروسته توپهنه وکړه او په لومړي پاڼه کې د شان مسعود عبدالله شفیق او سلمان اغا د سلیزو پر مټ 1565 منډې وکړې. د انګلستان لوبډلې بیا په خپلې لومړۍ پاڼه کې 823 منډې وکړې چې د دغې لوبډلې لپاره هری بروک 312 او جو روټ 222 منډې وکړې. د انګلستان لوبډله په لومړۍ پاڼه کې تر پاکستان 218 منډې مخکې وه. پاکستان چې خپله دویمه پاڼه د څلورمې ورځې په آخري ساعتونو کې پیل کړې وه، د وروستۍ ورځې په لومړۍ سیشن کې یعنی نن یوازې د 220 منډو په جوړولو یې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او په دې سره یو وار بیا په خپل کوربه توپ ټیسټ وبایله او په ډېر ستر توپیر ټاکل شوی ده چې د دې دوو لوبډلو ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه د اکتوبر په 15 نیټه پیل شي.
لا خبرونو ور اخوا
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په افغانستان کې پر شزو رواني فشارونه لا پسې زیات کړی دي. یو ان ایچ سی آر په خپل راپور کې زیاته کړې چې په افغانستان کې په هرو 500 کسانو کې یو لسختو رواني ستونزو سره مخامخ دی. هممهاله د افغان شوزون جون او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم ویلي چې د طالبانو د سختو پالیسیو له امله افغانان په ځانګړي توګه شزي او جونې د رواني روغتیا ویجاړون کې بحران سره مخ دي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان میرمن او جونې وای د طالبانو حکومت تازه قانون رواني ستونزې ور پیدا کړې دي. جزئیات د سنکا کړ پر راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یونیسیار وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر تازه قانون چې له مخې د خلکو پر شخصي چلند، حرکت او لباس محدودیتونه لګول شوي، هغه فشارونه یې زیات کړي چې په افغانستان کې ښځې ورسره مخ دي. یاد سازمان په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د رواني روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شو، ویلي د دې قانون له اعلان وروسته ډیری میرمنې د ناهیلۍ، خفګان او غوسې احساس کوي. د طالبان حکومت د تیرې اګست میاشتې په 1 د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون اعلان کړ چې 4 فصلونه او 15 مادې لري، او په 13مه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بدل شوي، او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. په قانون کې دغه شان د ښځو غږ هم اورت بلل شوی دی، او له مخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ غږ نعتونه ووایي یا قرائت وکړي. د یونیسیار په راپور کې دغه شان راغلي، رواني اضطراب له نیمایي څخه ډېر افغانان اغېزمن کړي، او په 5 کسانو کې یو د رواني روغتیا له جدي ستونزو سره مخ دی. د یونیسیار په راپور کې دغه شان د روان کال له پیل راهیسې د رواني ناروغانو په شمېر کې 40-50% زیاتوالی ښودل شوی، چې د ښځو او نجونو په وړاندې د محدودیتونو او د کورني تاوتریخوالي زیاتېدل او د عامو خلکو خراب اقتصادي وضعیت د دې زیاتوالي اصلي لاملونه بلل شوي دي. دا داسې مهال ده چې تازه ملګرو ملتونو افغانستان لپاره د بشري حقونو شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ څخه غوښتي چې د بشري حقونو د شورا راتلونکي غونډې لپاره په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او په ځانګړې توګه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په اړه راپور چمتو کړي. هماهاله د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری هم د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د خطرناکو او سختو پالیسیو له امله افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د رواني روغتیا ویجاړوونکي بحران سره مخ دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او میرمنې هم وایي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر تازه قانون رواني ستونزې ورته پیدا کړې دي. یوه ښځینه خبریاله چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګاره شوې او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
د دوی دغه قوانین داسې دي چې ځینې ښځې، ځینې نجونو د دې قوانینو څخه ناهیلي شوي دي، او دغه قوانین د دوی په روح او روان باندې ډېره بده تاثیر کړي، او ځینې کسان حتی دې ته مجبوریږي چې خودکشي وکړي. ما باندې خو ډېر تاثیر کړی، ځکه چې اوس ځینې وختونه چې زه ځان سره یوازې اوسم، بیا ځان سره خبرې کوم.
د کابل ښار اوسیدونکې زلفا محمدي چې پر زده کړو د طالبان حکومت له بندیز وروسته یوازینی شوق او مصروفیت د انځور اخیستل و، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له نویو بندیزونو وروسته نشي کولای چې په دې برخه کې کار ته دوام ورکړي.
دا د دې لامل کیږي چې په افغانستان کې زموږ روحي او رواني وضعیت لا زیان وګوري او موږ د سختۍ او شرایطو تر اغېز لاندې راشو. دا په خپله ډېره یوه لویه ستونزه ده. افغان میرمنو ته د لا زیان رنځ ورکول دي.
مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د ښځو پر وړاندې د طالبان حکومت د بندیزونو له امله په دوی کې د رواني ناروغیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا UN Women د روان کال په زمري میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو د رواني سلامتیا کړکیچ مخ په پراخېدو دی.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر 12مه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو. د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت وی په افغانستان کې هر کال په زرګونو کسان د سترګو لید له لاسه ورکوي. د دغه وزارت مرستیال عبدالولي حقانی پرون د لید نړیوال ورځ په مناسبت جوړ شوی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په دغو مواردو کې 80% د مخنیوي وړ پیښې دي. بلخو په افغانستان کې یو شمېر نابینایان وی لګڼو ستونزو سره مخامخ دي او ورته رسیدنه نه کیږي. عابده سپوږمۍ راپور لري.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي نابینایي او د لیدلو اړوند ناروغۍ په افغانستان کې جدي ستونزې دي، او هر کال شاوخوا 15 زره کسان په دې هیواد کې خپل د سترګو لید بایلي. د دغه وزارت مرستیال عبدالولی حقانی د لیدلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د اکتوبر په لسمه جوړې شوې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې دغه موارد 80% د مخنیوي وړ دي، خو روغتیایي خدمتونو د لید روغتونونو او لرې پرتو سیمو کې د لید د کلینیکونو د نشتون له امله یې درملنه نه کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان او د لندوالې د مخنیوي نړیوالې ادارې اټکل شوی شمیره ښایي په افغانستان کې د لاندې کېدو کچه د 1.5 څخه تر 2 پورې ده، او نږدې 1.5 میلیونه کسان د لیک د کمښت سره مخ دي. په افغانستان کې هر کال شاوخوا 15,000 کسان یو سترګه له لاسه ورکوي.
نوموړي دغه شان وویل په افغانستان کې نږدې 1.5 میلیون کسان د لید له کمښت سره مخ دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې دننه یو شمیر هغه افغانان چې نابینا دي وایي دوی ته رسیدنه نه ده شوې او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په کابل کې یوې نابینا چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او دواړه سترګې په بشپړه توګه روښنایي نه لري، ازادي راډیو ته یې وویل:
وضع اقتصادي خو در افغانستان از هیچ کس خوب نږدې شرایط فعلا
په دې شرایطو کې په افغانستان کې د هیچا وضعیت سم نه دی. د سترګو قرنې مې ستونزه پیدا کړې. ډاکټرانو ویل چې دا اجازه نشته، باید بهرنیو ملکونو کې درملنه وکړي. نابینا یم، د افغانستان شرایط هم ډیر ښه نه دي، اقتصادي وضعیت خراب دی، خپلې دندې مې هم ټولې له لاسه ورکړې.
د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې سید محمد یزدان پرست چې دا هم په دواړو سترګو نابینا دی او په شمال زون کې د معلولیت لرونکو کسانو لپاره د حق غوښتلو د شبکې غړی دی وایي:
ما به دلیل بیماری شبکیه
ما د شبکې ناروغۍ له وجې او دغه شان د درملنې د امکاناتو د نه موجودیت له امله له 10 کلنۍ څخه را په دې خوا د سترګو لید له لاسه ورکړی. نابینایان په افغانستان کې په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخ دي، لکه تعلیمي فرصتونه، مسلکي او په ټولنه کې د نه منلو له ستونزو سره مخ دي.
نوموړی زیاتوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دوه وروسته د بلخ ولایت مزار شریف روغتونه نورو هیوادونو ته د متخصصینو ډاکټرانو په تللو سره دوی په روغتیایي برخه کې په ځانګړي ډول د سترګو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت مني چې د افغانستان په کلیوالو او وروسته پاتو سیمو کې د سترګو د ناروغیو د تشخیص او درملنې په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، چې له امله یې ډیر شمیر نابینا شوي دي. خو دغه وزارت ادعا کوي او وایي چې نابینایانو ته د امکاناتو برابرول او د دې برخې پاملرنې ته دوی په خپلو ستراتیژیو کې لومړیتوبونه ورکوي. دوی د خپلو ستراتیژیو په لومړیتوبونو کې راولي. د یادونې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمیشنری UNHCR د روان زیږدیز کال د جولای پر 1 پر خپله ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي و چې په افغانستان کې 400,000 کسان نابینایان موجود دي او 1.5 میلیونه نور بیا د لید له ستونزو سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. تجمیل بارکزین د پرا ولایت. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې راځه وخت په ایران کې تقریبا 10 ورځې 12 ورځې په ایران کې تیر کړي. دا پاسپورټ هم راځه وخت او بل تر هغه د مرزم کړو. نو طالبانو د حکومت سره دا غوښتنه ده چې د زموږ د پاسپورټو ترتیب وکړي، یا برته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې د زموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاتروشونه واخیستل او موږ یې وراره د مارس موږ څه مصرفونه سوی تقریبا 6,500 روانه ادارې اوس مصرف شوي دي. د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، چیرې مجبوریت نه وي، اقتصادي مشکلات نه وي، خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای له زابل ولایت رنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. زما غوښتنه پښتنه عذر او زاری د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارات نه داده چې تقریبا څه باندې 3 کاله پوره کیږي د افغان میرمنو پر مخ، د افغان پیغلو پر مخ، د افغان جنو پر مخ، د مکتب پوهنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادرې پیغلې دي چې درې کاله مخکې تاسو به شل کاله په نیمه شپه دولس بجې له غره نه راتلاس، بیا به مو د هغوی دروازه ورټکټک کوله چې جماعت ته ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده چې دا حق نه ورکول کېږي چې هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټرې ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه، زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دا سجی رادو د نن ماښام لمړی ماښامنی خبری مجله سرته ورسیده. زه احمد شبری اجازه اخلم، خو بل ماښامنی خبری مجله هم درته لرو چې احمد شفر احمدی وړاندې کوي. احمدی سر خبرونه تشرح لري.
تشکر از شما.